دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنری ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبری خپرونه کې رکلې ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
شي. ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیل شوه. تیر ماښام د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال د مرګي بریتي د وجل شو کسانو شمېره 16 ته رسیدلې. 10 هغه کډوال چې د غیر قانوني لارو په یو کښتۍ کې یونان ته روان و، پرون د ترکیې سواحل ته نږدې ډوب او مړه شول. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. د دغې غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکېچ وي چې پکې د 2 لکو نه زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکېچ پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په لومړۍ ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تیره یو لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به پکې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سیکرټر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکي 4 شنبه په ورځ دغه غونډه ته وینا کوي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل
پاکستان
د کشمیریانو نه به دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې او ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخوا د ښاغلي جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې شوې. د چارواکي په خبره په راتلونکي میاشت کې د ښاغلي شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمېره 16 ته رسېدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د ژوبل شوو کسانو شمېره 15 او د لادرکه کسانو شمېره 50 ښایي. بلخوا په پیښور کې د مشال لیرو خبریال وایي چې په دغو وژل شوو حجیانو کې د 5 تعلق د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره و. تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 نه زیات حجیان وژل شوي وو. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج info.org په نامه یو ویب پاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او ژوبلو حجیانو په اړه معلومات ورکړل شوي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېره 16 ته رسېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري مشال ریډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ د 14 سه باندې 10 نور کسان هم ټپیان کړي. ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل کې پر دې شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودېد. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې 55 کسان یې ووژل. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لر رد کړي او ویلي دي چې دوی پولیسي وګړو بریدونه نه کوي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له سولورو د کندوز په ښار وسلوال حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې جګړه سهار 3 بجې پیل شوې او د ښار فضا د کلاشنکوفونو پیکاو او نورو وسلو ډزو نیولې ده. زموږ خبریال وایي چې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې خو د دقیق شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. له بلې خوا د کندوز د امنیې قومندانۍ ویان سید سرور حسیني وویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه استول شوي او ډېر زر به دا جګړه پای ته ورسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه ولس کډوال چې لغیر قانوني لارو په یو کشته کې یونان ته روان و پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوبه مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شامبو د دې کشته شل نور سپرلی چې د لامبو جامې یې اغوستې وې ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کشته د ډوبېدو پر مهال پکې بند کې بند پاتې شوي وو. سږ کال شاوخوا 15 لکه کډوال یورپ ته رسېدلي. اکثره دا کډوال په بادي کشتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغرب یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندرګي له لارې یورپ ته رسېدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2300 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لا درکه شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت د یادایش پر ضد هوایي حملې پیل شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. اولاند په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې په فرانس د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. د فرانس جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش په مرکزونو حملې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو د بریدونو د پیل په پلان غور کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به زموږ همکار رابعه اکرم خان ووري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.58 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ او په 19.65 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 6، بنو کې 1.5 او 6 او په کوئټه کې 22 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډو کې پاکستان او افغانستان کې د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عربستان کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان مړه دي. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیو دې شي جوړه غړی دا دغه دا مسله بیا جوړه کړی خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرې ته نه کسي دا امیر نه 3900 روپۍ پر ګاډي وخلي.
او په خبر ایجنسی کې د یوې مشاعرې حال هم درکو.
د اوخ کو چاز کی او زما د پښتنو سترګو نه امزاد د یار مینا د کانو نه وبو باسي.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. رازم ګړو به موضوع ته په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سنډه کې د نړۍ مشرانو د امنیت اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی. د هغه نه پوښتلی دي چې د نړۍ مشرانو په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې کړې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خو له څو ورځو راهیسې روانه ده او د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې، په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوې دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلې د غونډې په حاشیه یا څنډه کې د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي، دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لیده کاته کړي دي، دوه اړخیزه غونډې، درې اړخیزه غونډې او دغسې نورې غونډې، نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړي دي.
ښه، دې کې د افغانستان، پاکستان او زمونږ دغه سیمه کې چې د امنیت کومه موضوع ده، په دغه اړه باندې څه غونډې شوي دي که نه د مشرانو؟
نو پرون چې کومه وه دلته د افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وسوه، چې په هغې کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز، د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاحکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې وه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه، او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکې غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا توانایی او دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خوالي کې رغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د کومه کچه چې دا نور هم پراخه کړي، زیاته کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي، په تیره په افغانستان کې او دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
ښه، شفق صاحب، افغانستان کې چې دا د امن کومه پروسه ده، د سولې کومه پروسه ده، کومې خبرې شوې وې سمود وړاندې هغه بیا ودرېدې، بیا نوې نوې نورې خبرې پکې رالې، افغانستان کې د امن په اړه باندې مشرانو تازه څرګندونې کړې دي؟ یعنی څه پلان، څه ستراتیجي چې دغلته به د امن د ستونزو څنګه هواریږي؟
پرون پر درې اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پسغرد وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. او په تیره عبدالله عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغوی اشاره پاکستان ته یالته یي. نو ښاغلی عبدالله په څرګنده او په واضحو ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي. او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یوه غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په هغه کې د هغه په چټکولو کې او د هغه په بیا پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې د هغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي، ځکه کچېره په افغانستان کې وضع خراب وي، امنیت خراب وي، نو په پاکستان کې به هم پر پاکستان به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم ورسره ناامن وي.
ډېر مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کورم ده
نسیم شفق د نیویارک نه چې مونږه تازه صورتحال راکو د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار مجید بابر د دغه غونډې په اړه باندې په نیویارک کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه جانګیر خټک سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتنه کړې ده چې دغه غونډې مهم موضوعات څه دي. نوموړی وایي
عمومي توګه باندې مونږ دا کتلی چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسائل دي په هغو باندې زیات نظر دي خلکو. د بشکې وستا مسله چې کوم دی هغه ډېر زیاته اهمیت لري د وخت، او په دې باندې مختلف هیوادونه کافی پلانونه لري چې هغوی څه داسې کوششونه شروع کړي، په خصوصي توګه سوریا کې چې کومه خانه جنګي روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځه زیاتېږي، نو هغه کومول د پاره یو نوې کوششونه شروع شوې دي چې کم در لاندې داسې راپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونو چې کم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغه د طرفه یو داسې کوشش شروع دي چې کم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل رو باسي شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
افغانستان په حواله سره خو ګوري همیشه لپاره افغانستان خو داسې چهار کله داسې غونډې شوي دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاري خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چلتا کې داسې لارې روزي هغه ما ته کم از کم د جنرل اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فی الحال نه ښکاري. البته نور عمرو باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي. هسې خو تاسو دا کتلی دي چې دلته کې چې څومره عالمی لیډران دي هغوی راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي هغې تر نتیجه ډېر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي. خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغوی خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی او تعلقات یو ډېر کړکیچ طرف ته روان دي نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اوله خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظمو ترمنځ ملاقات تړلې شوی نه دی او نه د دې داسې امکان د وخت ښکاري چې دواړو مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي. بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی نن فیسبوک والا هیډکوارټر ته تللی و نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی ګرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود چې کوم دی کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي مکه هوټل کې نریندر مودي هم و هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي. بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي او دا دې باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي عوام رایم دادا چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی و چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند د طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اردونکو په دا موضوع نو سره زو سعودي عربستان کې د مینا پیښه ته د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې تر اوسه پورې د پاکستان شپږ دیرش حاجیان مړه شوي دي چې پکې 15 د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري. دغه شان ګڼ شمېر حاجیان لا تر اوسه بے درکه دي. په دغه موضوع له پیښوره زموږ همکار خالد خان نور معلومات را سره شریک کړي.
دا پاکستان دا حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم دا پاکستان چارواکي دي دا غي دا هغه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرون وخت پورې 13 حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مړ شوی دی د مینا په دغه حادثه کې. خو بیا روسو دي چې کوم لیست راکړی په هغه کې شپږ دیرش حجان د پاکستان سره تعلق لري. دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاید ګل نومې او حجیزه چې هغه د ابتاباد سره تعلق لري دا 15 چې دي نو دا د هغه خپلوانو لکه حاجی شیر افضل چې دی دا د پیغاور د افغان کالونی دی د حج لتلو او د کور والا یا خدا هم هغه کې زخمی شوی نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی چې دا هغه خاون حاجی شیر افضل په دغه پیښه کې مړ شوی دی. بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د خپلوان وي چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې. د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټې دی او بل د ټوپې داغي پاک لهم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په پیښه کې وژل شوی دی. نو دغه اطلاعات چې دي دا د منسټری دغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د سیمه مو په تبادله تعلق لري خو دا سلور چې دی دا دی خپلوان وي دغه شان ډیر خلک هغه د باجول دی د سواد دی د نوخار هغه وي چې دا وی خپلوان په هڅه کې تلو هغه لا درکه دی دا هغه هیڅ دغه نشي او د دې شمیره چې دا هغه په دردونو دا خو هغه پاک لمونځ کې دان شوی لري چې هغه مرضی یا سوي خو هغه لا به درکه دی د بخشو پل محمد صلوات ته چې هغه پاک لدا ولي کیږي چې هغه لا درکه دی او کله چې دا هغه د لا درکه اطلاع دل تراله بخشو پل چې نو داغه مور داغه پیغام کې وفات شوی داغه سي داغه خپلوان وي نو دا شمیره نور هم زیاته کیږي شي خو کم معلومات چې مونږ حاصل کړو دغه 15 د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري هغه کې حاجی شیر افضل چې دی هغه د پیښور او دغه شان د ناصر اقبال چې د عوامین شل پاتې دلته ځای مشرم دی هغه د خپل کوروزان سره تلو او داغه پاک لا د لامسنګ دی هیڅ اطلاع
نه خلک به تر کړي
دغه غم دی خو چې دغه غمونه دي نو په ډیر زیات کورونو کې دي خو دا 15 چې څنګه تاسو وي نو دا د دې خپلوانو راکړي دي
دا تصدیق کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو پټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوبلي له کبله د بخنه غواړي. خو د عربستان یو چارواکي بیا ویلي دي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه سوي او تر 900 زیات نور ټپیان سوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي دغه پیښه باید هیره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنۍ څخه بخښنه وغواړي. خامنهي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال د غرض د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیشه د انسانانو له کنټروله بهر و.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د کرخی اړخ پکتیکا ته ورځو چرته چې پرون ماخام په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې چاودنه شوې چې د وروستیو معلوماتو له مخه د دې پیښې د مړو شمیر 19 تنو ته رسېدلې او تر 150 ډېر پکې ټپیان دي. نجیب الله لوخیل د دغه سیمې نه موږ ته نور معلومات راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانی کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 19 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده. نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېرن ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې لس تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشات څلور شپېته تنه مړه او تر نوي پورې ټپیان شوي ول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځامن کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
ل شمالي وزیرستان به کورشوی خلک د پولیټیکل انتظامیه نه ګلمندي وای چې انتظامیه د دوی نه د پیسو خسترو لپاره نه ونوي باندې لټي. به کورشوی خلک وای انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي ريجستره کول غواړي کوم چې لمخ کې ريجستره شوی دي. لسیمه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
شمالی وزیرستان بے کورشوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچه ورکړي. ملک ول سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی خال کی نہ میرا ہوڑی تھا جو دعوی ہے کہ آلریڈی دا خلق رجسٹر دا تچے ڈیر نہ ڈیر دا پڑے ویر سا دے پولیس چو کہتا یورے کارڈ دا یہ سا اچھتو وزیرستان تا دی لوچی وزیرستان تے راشا یو کا نن موجود دا دے خال کے پاس یہ پائی تکلیف پر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا ور تفول میں دا دی دا مطلب دا ہے پولیس چو کہنا دا پلے گا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید بنرا نہیں پختلا کلارا بندے پریز دی خپل ویر تا میں دا پریز دی
تلاوی دلتا راغلی گاڑی داول نہ رجسٹرڈ شوی او نن بیا پا پیسو انتظامیہ ولے رجسٹرڈ کوی
مشاری دی بسوی یا مجر شوی گنا دادی کس کے جمیل رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا دے کی پکے گورنمنٹ یا رجسٹر کڑی دی گنا او مخشا یو دا پولٹیکل اندر شو خدا نن پولٹیکل دا سیور دیشی جرو غلی جا اے دیگ دا مسالا بیا جوڑا کڑی دو خوپل آیا نا مہاجرات تا دا امیر در بدرائی تا نا کسی دا امیر نا 15,000 کے پی پر پر گاڑی ہو پلی.
ملک عبدالمامات خان وای که ضرورت وی نو بهشکه به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پورا کړي خو د کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي. پدې اړه مو چې کله د پولیټیکل انتظامیه سره رابطه وکړه نو د انتظامیه چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ ګاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به په ریکارډ کې موجود وي خو د ګاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شو پاکستانی حجیانو شمیره شپږ دیرشو ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شو کسانو شمیره 15 او د لادرخه کسانو شمیره 50 ښایي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې د وژل شو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لنن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز په ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. 19 هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان وو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جت الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا د ټلویزیون چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلې ده چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي.
مهم خبر نمبر اورید اوس ورزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لادرکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمېواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نګرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیر کلي کې سعودي چارواکو مړه شو او جوبل شو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شو وارثانو او جوبل شو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیر کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او اولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي اولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. اوریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نیویارک کې د تعلیم د مبارزې او نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزۍ د هلو زلو دغه په ژوند چې کوم فلم جوړ شوی دغه په اړه باندې راپور خپور کړی دی. ایکسپریس ټریبیون چې دی د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د مجید بابر نور.
امریکای ورسپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملالې یوسفزۍ نیویارک ښار ته په دې مخ راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملاله کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورسپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالې د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورسپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورسپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډاره لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملاله د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یکدم بیا ملاله د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنا وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر دربار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون پړونبي ځل په شام کې د اسلامي ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري کړې ده. ولسمشر فرانس اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته ویلي فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش تر روزن یو مرکز چې د په وینا د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړې ده. په دغه اړه احمد تکل نور تفصیل راکوي.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسه نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریه ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریا کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډېر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتېدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورتګ یې د دې اتحادیې د غړیو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. نوریاس نوری په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي نړیوالې ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه ورسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلی چې دا یو ډېر جدي بحران دی. ګوترز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وای د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبرېدونکو د ډان رسپانې په یو لیکنه کې د سکنی کال د حج خطبه تکتنه شوې ده. لیکنه وایي پر ضد دی چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د دغه لیکنې لنډیز د هارون بچانا و.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز ال شیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن حوثیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بیلارې خلکو خطاب وکړ. لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپل خطبه کې پر فرقه‌ییزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو ترو له لارې یو حل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکی خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره یې د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
هارون بچا راپور مورد اوردونکو سرزو مومند جنسیت چرته چې د یوسف خیل نه تر ناوګه باجوړ پورې په لوی سړک د بیا ودانې کارونه د تیرو دریو کلونو راهیسې روان وو. د پنځم میاشتې وړاندې د پنګو د نشتوالي له کبله دغه کار ودرېدلی دی. د سیمې خلک وایي د سړک د خرابوالي له کبله د دوی کاروبارونه او ولسي هلې ځلې ډېرې اغېزمنې شوي دي. شنواس ترکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د ساپو تحصیل په سیمه کې تیر شوی د دغه سړک له وجې ځای اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. اولس وایي چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولی. فردوس خان ساپې وایي
دوکانونو د پنچرو د سبزیانو دوکانونو د هغوی سواج ډې رول د غیر آباد کېدو څه چې د وران څو درې غټې مصرخانې هغې کې اوس یوه مصرخانه پاتې ده. هغې هم درې دغه پاتې دي ورکشاپې دي نورې بندې شوي دي که نه څلور پټرول بمبونه په څلورو کې یو نو پټرول پمپ په ځای سره یو دي.
له دې وروسته مې د فضلي ودود ساپي سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل ولې بیا یې په منځ کې ودرول. نو هغوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه وسط دوه دریو کې کېږي. نو هیڅوک هم دې ته غاړه نه ږدي چې یاره هغه دې ګنډاو ته لاړ شي، پېښور ته دې لاړ شي یا دې غلنۍ ته لاړ شي. نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دی خپل مالونه څاروي سبزیانې را وړي نو هغه اکثر په لارو کې تکلیف وي، خراب هم شي. دغې وجې نه چې کوم دی څوک اوس زیاته غاړه نه ږدي چې هغه کاروباري مرکزونو ته لاړ شي.
یو ځای خبریال چې د ساپو اوسېدونکی دی لال رحمان ساپي نومېږي، هغه وایي
دې نه چې کوم بلندې کار واه ډېر په تېزۍ سره روان خو د بدقسمت الحمدلله بدقسمتي ده چې هغې باندې کار یو دم ودرېد. زه چې کله په دې روډ باندې لاړ شم غلنۍ ته یا میټنګ له یا پرس کلب کې ټیم کې یا بل سره ته لاړ شم بیرته زما د راتګ زړه مې کې ځالتي چې شپه کوم ډېر تکلیف دی.
د سړکونو په شمول د نورو دولتي ودانیو د جوړونې لپاره د سی ان ډبلیو په نوم د ادارې سره مې رابطه وکړه. نو څوک ذمہوار موجود نه وو ولې موجوده عملی له خو ول شو چې دغه سړک لپاره پیسې منظور شوې دي چې په نږدې ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په خبر کې ډاکټران وایي چې د هوا د خیجنوالي له کبله او دغه شان د ګاډو نه چې کوم خطرناک زهریلا ګیسونه وزي دغه په نتیجه کې په دغه صوبه کې د سینې د ناروغانو شمیره ډیره شوې ده. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د هوا د لودګي د ختمول لپاره کار کوونکی مدني فعال ډاکټر سعید وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او لکارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمي بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پورا کلایمیټ چینج شو لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه ما یو سټډی کړی و د کلایمیټ چینج باندې. نو الته موږ دا ابزرو کړو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم الته به اوس غلطه نشته بیکاز اف کلایمیټ چینج. ټمپریچر چینج شو، نور کنډیشنز کوم ریکوایرمنټ دا وي هغه بدل شو چې کوم واوري به کوم سیزن کې کېږي هغه سیزن چینج هغه ټایم پیټرن چینج شو هغه سیزن کې واوري نه کېږي او چې څومره مقدار کې کېږي او مقدار کې نه کېږي.
د لیډرینګ هسپتال د سینې د مرزونو د سانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د الودګي د سیواوالي لوجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمیره کې هم سیواوالي روان دي او باید حکومت د هوا د الودګي د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغه ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین ارګنز چې کوم دي چې کوم باندې دا انوائرمنٹل پولوشن دا ویکل ایمیشن چې کوم ایڈورس افیکٹس کی هغه لاسترګي دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پڑپوس دے یعنی لنگز دے. او زخو چیس سپیشلسٹ پر حیثیت سرا دینا خبریم چې دا انتهایی مضر دی انسان صحت لپاره.
د پېښور د ټرافیک پولیس ډی ایس پی اصغر مروت په وینا دوی د زیات لوګي کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی کوي، خو وایي چې په ښار کې ګاډي اوس دومره زیات شوي دي چې د ټرافیک پولیس لپاره د ټولو ګاډو معاینه کول ګران دي.
ستاسو پېښور ښار کې چې 7.5 لاکھ ګاډي وي او آبادی دونه حد ته ورسي، نو ظاهره د دې نه بس نیگیټیو افیکټ د دې ول راځي. بیا په دې کې داسې ډېر ګاډي هم دي چې هغه ډېر ایکسپایرډ غوندي دي، زوړ ماډل وال دي. مونږ ګاډو د لوګي چیک کولو لپاره خاص کاروایی کوو، منتھلی دا مونږ په دې باندې کاروایی وي، او کم ګاډی چې لوګي ډېر کوي هغه فاین هم کوو، هغې نه ډاکومینټس والو، بیا هغې ته فټنس او کلیرنس الور کېږي چې کله هغه ګاډی ټیک کی او رای ولي.
د ډاکټر سعیدا په وینا د هوا د آلودګۍ د مخنیوي یوه لار ډېرې ونې کرل دي، او دا چې باید حکومت د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي وکړي او اولس هم له ونو پرې کولو ډډه وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سکدا
چی دا غمین نجوان دا سرنست دا چی په گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ ته یو مین دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د اختر په څلورم ورځ هم د جلال آباد ښار سراج العمارت باغ ته ډلې ډلې خلک ورغلي دي، او د اختر خوشحالیانې په ډول ډول خوراکونو او میلو نمانځلې. زموږ همکار باز محمد عابد هم دغه باغ ته ورغلی، هلته د خلکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې رالیږلی دی.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي، خو د اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باغ ته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باغ ته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نن د اختر څلورمه ورځ دی، ګوره چې لاش د اختر څلورمه ورځ هم ده، خو ډېری خلک راغلي دي د میلې دپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو وګورم، ملګري وګورم، راغو تر څو د اختر دی خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه، د مختلفو سیمو څخه، اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځو سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باغ ته د اختر د چکر په نیت راوستي و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نه خوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلیو ونازول.
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی، نن راغلو د اختر څلورم ورځ وه، دلته ماشومان هم راسره راغلو، ماسات مکمل یو فیملی راغلو، چکر هم ولګول، دا زنګوګانو کې وګرځېدو، ښه امنیت او ښه وضع ښه و او ښه خوشحاله یو، ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي، وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي، خو اختر په ورځو کې دلته ډیر خلک راځي، زمونږ دا د چایو کاروبار دی، کاروبار ښه شوی دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي، او خلک نشي کولای چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونې په منځنۍ صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,060، او د انټرنیټ تلارې په مشال راډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
اوس د خیبر جنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو د بجرګي د سوري لاندې د یوې آزادې مشاعرې حال درکو چې پکې د سیمې شاعرانو برخه واخیسته او خپل کلامونه یې وړاندې کړل. دغه مشاعرې ته زموږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی و، نو راځئ چې دغه مشاعره وو.
سی بلنا اور کوما پروفیسر تواب شاہ مسرور سیب لچراش مونگ تا استقبل کلام واور
وس می خیال اغه مارغه چی تر اسمان نزی او تا پری کولی تری وزری وس لتان نزی شیر رزی چی عناصر مو شر تول مونډه وستی نوی نو ترغی غم تیاری ل پختونخوا نه نزی
بلنور کو ما رحمان شیداش نواریتا
داستان دیش کی مزلمه یم پیغور واړما او بنگړای د پیغلو د مړوند یم لکشور غوانما او شیر دشی پزر دی وشتم ظالم اوس می سر پری کوي پزر دی وشتم ظالم اوس می سر پری کوي او زخمی مرهې منا ترسه لک ټکور غوانما مننه
فاروق سیبلم بلنا ور کړی دا او
هغه رنگونه د سپرلی را ولا سشنا او سرس ګلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لی ونی نن د خالونه په تندیرا ولا
ډیر پلای حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پښتنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نه وبو باسي راغړم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک محمد نثار افکار لا د وصال د شپې سحر وباسا او لا می د زړه نه اتلو خطر وباسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانا نظر وباسا امزا بابا وای یار پای نه کی خو سپرلی زرغونولای شو خیال زما د زړه چپ کی راغلو جانان غلای شو سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا او یو خودی نه تر سی په دې سلو کی منلای شو ستاد نظر غشو می زړه ویشت پکې ودرې دو خوخی شو دا کور کني بهرون تر وتلای شو ته چې ورته رالی دنیا ورته رامه خشوا او زړه خود حمزا ورکوټای کور خوست کلای شو نو بابا په دې سپیزلی اشعارو سره د وړاندې کلام ته اورولو لپاره بلنه ورکوم صفدر خان صفدر صاحب
مالا پلاس دیار راغلی گریوان ما چې خپل کلا پیژندلی گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چستا کوسکی چاشلولې گریوان
لوړګی چې مشاهره تاسو ورېدم دغه سره د مشال لیډیو د سحر خبرونه پای ترسي نور خبرونه کې به زمونږ ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنری له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې
وی ولاړی که غلام روم رازی تو کے پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی تبید جمعت غاڑے چھے قطری قطری محبت جاڑے یا بتا بے نن کمل باغی اتن کرم یا بکرم دا